د ازادي رادیو لومړی یو ساته خبرونه پیل سو. السلام علیکم. نن جمعه ده، د بجی اسمبلی 28 د سپتمبر 18. د ملګری ملتونو سرمنشي وای د افغانستان کشاله چې لوی قدرتونو حل نه کړی شوی، ملګری ملتونو یې هم نسی حلولی. سرمنشي بیا هم ژمنه وکړه.
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هم مهاله کار کولو ته ژمن یو.
په افغانستان کې پرېکړې د کومو قوانینو له مخې کیږي؟
د جزا قانون په برخه کې موږ عمل مشکل کیو، دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنیو بهرني امنیت ضد جرایمو برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د شمیل برخه وه. هغه کې په خلاص د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده، نو اوس هغه خو طبعا ناخذ مو دی.
دا هم وری چې د هالند د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د پناه غوښتونکو د ناسم مدیریت له تورونو وروسته استعفا وکړه. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي هیله من دی طالبان ټول شموله حکومت تشکیل کړي. کور کلی 19 پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. پیل د خبرونو کیږي. ملګري ملتونه وایي چې سږ کال تر شپږو لکو ډېر افغانان د جګړو له کبله بې ځایه سوي. طالبان وایي د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د فرانسې ولسمشر د جرمني له صدراعظم سره پر نړیوالو ستونزو خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي تر شپږو لکو او 4,000 ډېر افغانان سږ کال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي. د ادارې د پنځمې پورې زویل چې دغه افغانان د سپتمبر تر 12 پورې بې ځای سوي، چې د هغو له منځه 2,224 تنو ته مرستې رسېدلې دي. د اوچا د راپور له مخې 23,000 ډېر نور افغانان دروان 2021 میلادي کال له پایله تر اوسه پورې د طبیعي پیښو له کبله اغېزمن سوي دي. پاکستان وای دروان مالی کال په لومړی میاشت کې افغانستان ته صادرات کم سوي دي. د پاکستان مرکزی بانک پرون پنځشنبه وویل د تیر کال د ورته مودې پرتله افغانستان ته د پاکستان د تجارتي مالونو او خدماتو صادرات نږدې 40% کم سوي دي. د دغه بانک په وینا دروان مالی کال په لومړی میاشت کې یعنی جولای کې پاکستان ته د 38 میلیونه او 550 لکه ډالرو صادرات لرل، حال دا چې تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د 2.8 میلیونو او 240 لکه ډالرو صادرات کړي وو، چې دا په سلو کې 8.5 کموالی شي. تر دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې بهر ته د دغه هیواد صادرات زیات سوي خو واردات یې کم سوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د یوه هندي سوداګر بنسوري لال اریندی د بې درکۍ په اړه د افغان چارواکو پلټنې له نږدې څاري. د هند بهرنیو چارو ویان اریندام بکچی پرون پنځشنبه وویل هند په کابل کې له هغو ځایي چارواکو سره په تماس کې دی چې د دې قضیې په اړه څېړنې کوي. تر اوسه کومې ډلې د بنسوري لال د تښتولو مسؤلیت نه دی منلی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم ویل چې اکثره هندي اتباع له افغانستان ایستل سوي، خو ځینې لا هم په دې خاطر پاتې دي چې د کابل هوایي ډګر ته الوتنې ځنډیدلې دي. طالب چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړولو مخه نیولې ده. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړي او د ویان مرستیال احمدالله وسیق دا خبره وروسته له دې ازادي راډیو ته وکړه چې په ټولنیزو شبکو کې د دې تاریخي کلا د نړېدو ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې بلډوزر لیدل کیږي چې د کلا دیوالونه نړوي. خوشاغلی وسیق وایي چې د دې کار مخه نیول سوي.
دا یو تاریخي کلا ده، تقریبا تر 100 کلونو پورې تاریخي قدامت لري او د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده. نو بیا مشرانو پرې خبره ورسېدله او دا کار اوس منځ ته ودرېدی.
سره لدې چې څه باندې 40 کاله پخوا طالبانو د خپل واکمنۍ پر مهال د بامیان د لرغونو مجسمو په ګډون د کابل موزیم ګڼ لرغوني آثار ویجاړ کړل، دا ځل تر اوسه پرې کوم راپور نه دی ترلاسه شوی چې طالبانو دي تاریخي آثار وران کړي وي. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزې په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د تاس خبری اجانس د راپور له مخې د سرګی لاوروف او شاه محمود قریشي لکتنې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دوړو خو موافقه وکړه چې پابنسن او په مجموع کې په سیمه کې د ثبات او امنیت د یقیني کولو لپاره نور ګډ کار وکړي او په دې ډول هڅو کې امریکا او چین هم شامل کړي. لبل خو پرون د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزیر د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته تللی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د پنځمه پورتس نو وخت په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیه پر مسلو او افغانستان خبري وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی راپور لمخې د دوړو خو د خبرو په کلیدي موضوعاتو کې د افغانستان بحران، په افریقا کې د تروریزم پر ضد مبارزه او د اروپایي اتحادیه مسالې شامل وي. ماکرون او میرکل د افغانستان په اړه وویل چې په اروپا او د افغانستان په ګاونډیو کې به د افغان پناه غوښتونکو د ملاتړ پر لارو چارو کار وکړي. چین د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا ترمنځ نوی امنیتی تړون وغانده او وی ویل چې دا به په سیمه کې د تسلیحاتي رقابت د سختېدو سبب سي. د دغه تړون لمخې به امریکا او بریتانیا د داسې اوبتلونو چې په محرک اټومي ځواک سنبال وي د جوړولو ټیکنالوژي له استرالیا سره شریکوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل دغه درې هیوادونه د سیمې سولې او ثبات ته زیان اړوي، تسلیحاتي سیالي زیاتوي او د اټومي وسلو د نه پراختیا حد سي زیانمنوي. روچرز خبری ایجنس لیکي امریکا او متحدان یې د چین د زیاتیدونکي نفوذ د مخنیوي لپاره هڅه کوي، په ځانګړي ډول د چین په جنوبي سمندرګي کې د چین د پوځي حضور. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې تړون هدف له چا سره دښمنی نه ده. د امریکا متحده ایالاتونو په ترکیه کې ډیره د القاعده شبکې 15 تمویلون کې او د سفرونو اسانتیا برابرون کې د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړل. د امریکا خزانه وزارت پرون پنشن بو ویل دغه 15 کسان چې د ترکیه او مصر وګړي دي په ترکیه کې د القاعده عملیاتو ته بیلابیل ملاتړ برابر کړی دی. ترکیه په گاونډي هیواد سوریه کې د القاعده د عملیاتو لپاره د عمده دهلیز حیثیت لري. دغه تروریستي ډله د سوریه په شمال ویدیس کې د حیات تحریر الشام په نوم د یغنو له ډلې سره ارتباطات لري. د امریکا د خزانه وزارت د پریکړې لمخې د امریکا په قلمرو کې د دغو کسانو هر ډول شتمنی کنګل کیږي او د ثانوي بندیزونو لمخې له زیاتو نړیوالو مالی سیستمونو څخه دغه شتمنی ایستل کیږي. خبرونه موله ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وی دغه نړیوال سازمان له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان ستونزې چې سترو قدرتونو حل نه کړای شوی ملګری ملتونو یې هم نسی حلولای. د ملګرو ملتونو سرمنشي وی د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي، خو د ملګرو ملتونو رول محدود دی. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش وای په داسې حال کې چې نړیوال ائتلاف له ټولو امکاناتو او ځواکونو سره په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان ستونزې حل نه کړای شوې، له ملګرو ملتو داسې تمه بې ځایه ده. سرمنشي پرون چهارشنبه رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل دوی یو پراخ بنسټه حکومت ته د طالبانو د هڅولو لپاره د منځګړي په توګه محدود رول لوبولی شي.
An expectation that is unfounded.
فکر کوم یو به اساسه توقع شته. زما منظور دا دی چې یو شمیر هیوادونو څو لسیزې له سلګو نظر ځواکونو کار واخیست، په څو لسیزو کې تریلیونونه ډالر ولګول. فکر وکړئ چې حتی دوی له دې ټولو منابعو سره سره د افغانستان د ستونزو په حل کولو کې پاتې راغلل. ملګری ملتونه چې نه دومره پیسې لري او نه ځواکونه څرنګه کولای شي هغه ستونزې چې په څو لسیزو کې حل نه شوې هوارې کړي؟
د دوشنبه په ورځ د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په نړیوال کانفرنس کې بیلابیلو هیوادونو د سشکال لپاره افغانستان ته د څه باندې یو میلیارد ډالرو بشري مرستو ژمنه وکړه. تاکل شوه د چې د امرستي طالبانو ته ورنه کړل شي، بلکې د نړیوالو مؤسسو له لوري ولګول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په عین حال کې وویل ملګری ملتونه به هر کار چې په واس پوروي د افغانستان لپاره وکوي. ګوتریش وویل افغانستان د یو ستر انساني ناورین په دوشل کې دی.
وی آر ټوټلی
موږ له ټولو نورو نړیوالو سازمانونو سره چې په افغانستان کې دي هممهاله کار کولو ته ژمن یو، د هغو غیر حکومتي مؤسسو ملاتړ کوو چې د افغانانو لپاره هر کار کوي. افغانان د ډراماتیک بشري وضعیت په درشل کې دي. دا زموږ دنده ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره هر ممکن کار وکړو.
It's our duty to do everything possible to support the Afghans.
تاکل شوی د چي دا اونۍ په نیویارک د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی په کالنې غونډه کې د افغانستان پر بحران خبري وشي. بیلابیلو نړیوالو ادارو خبرداري ورکړی چې افغانستان له سخت بشري بحران سره مخامخ دی. ملګری ملتونه وایي چې 13 میلیون افغانان چې د هیواد کابو نیمایي نفوس دی بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتری شوی ترس خبري آژانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې طالبان هڅوي تر هغه څه پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي چې 40 کاله پخوا یې درلود.
ومردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وي د هغو هڅو ملاتړ کوي چې طالبان پراخ بنسټه حکومت ته هڅوي. د طالبانو پر حکومت بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو انتقادونه کړي چې پراخ بنسټه نه دی. د نړۍ یو هیواد هم دغه حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلې. په افغانستان کې پریکړې د کومو قوانینو لمخې کیږي؟ ترې وی میشته ډېر موده وسو چې طالبانو کابل نیولې، خو لا هم د ځینو حقوق پوهانو په باور د قانون په برخه کې هغه څه وضاحت نه لیدل کیږي چې ټولنه اړتیا ورته لري. یو له دغو حقوق پوهانو عبدالستار سعادت دی، په دې اړه زموږ همکار ته نور وضاحت ورکړ.
پخوانی اساسی قانون اوس نافذ نه دی، هغه پخوانی دی. مدني قانون په برخه کې به مشکل نه وي، د جزا قانون په برخه کې موږ عملا مشکل کیو. دا اوس لکه د تروریزم برخه کې چې همدغه کورنۍ او بهرني امنیت ضد جرایم برخه وه، د تروریزم برخه وه، د تروریزم د تمویل برخه وه، هغه کې په خپله د طالبانو غړیتوب 15 کاله حبس درلوده. نو اوس هغه خو طبعا نافذ نه دی، او ډیر زر باید د افغانستان قضایه قوه هم خپل هغه ترکیب او جوړښت ترلاسه کړي، د افغانستان لوی څارنوالۍ سرنوشت معلوم سی. ځکه هغه د ټولنې اصلي ناظم قوانین ډیر زیات مدني او تجارتي او فامیلی او دا برخه نه دي. ډیره زیاته مهمه برخه د افغانستان د جزا کوډ دی چې د سرنوشت باید معلوم شي، د مجریان باید معلوم شي. تر اوسه پورې موږ په یو خلاک یو او پات شو هغه سیاسي او مدني ازادي چې په خواوې هغه طالبان رسمن بندې کړي نه دي. ما داسې ښکاري د روحي نه چې تر څو نوی قوانین تصویبیږي نو دغه نه ډیره زیاته استفاده نشي کېدای.
طالبان کوم قانون کار اخلي چې هغه تطبیقوي، یعنی په کوم قوانینو اتکا کوي؟
اوس موږ په فلسفي لحاظ د حقوقو د فلسفي له مخې یو حقوقي نظام نه لرو، ځکه طالبانو په رسمي ډول باندې د هیڅ یو قانون نه دوی خپل ملاتړ نه دی اعلان کړی. یعنی دا غزوات نه دی چې د حقوقي نظام تر شا ولاړ وي. هم په غټه سطح باندې چې د اساسي حقوقو بحث دی، د اساسي قانون بحث دی، دوی پرته له دې چې اعلان وکړي داسې ښکاري لکه هماغه د اسلامي امارت د وخت د تیر حکومت په هغه سند باندې چې متکی، ځکه امیرالمؤمنین دی، رئیس الوزرا دی، کابینه ده. یعنی دا په اساسي حقوقو کې یو ډول تابع دی، هماغه شان دی. اما په نورو قوانینو کې داسې ښکاري چې د سکتوري قوانین دوی منلې، ځکه دوی سرپرست وزیران هم دا اوس په خپل قوانینو دغه ادارو اتکا کوي، لکه د مخابراتو برخه مخابراتو په قانون اتکا کوي. مګم دوی بیا هم رسما اعلان نه دی کړی ملاتړ تند دی.
سعادت صاحب، تر کله پورې ممکنه ده چې د حقوقي نظام نشټواله په یو ټولنه کې ادامه پیدا کړي؟
دوی داسې نه شو ویلای چې بیخي نشته، خدای او مشکل دی. اوس مثلا حقوقي نظام شته، د جزا قانون شته، جزا کوډ دی. اما د جزا په کوډ کې دغه مواد شته چې هغه دوی نه خوښیږي، اوس نه دی هغه تایید اعلان کړی نه تعدیل اعلان کړی. د مدني قوانینو په برخه کې به مشکل ډیر نه دی، تجارتي قوانینو په برخه کې ځکه دا ډیر زیات قدیمی دي، پخوانی دي. طالبان په وخت کې هم د حاکم او د تیر حکومت په وخت کې، نو د جزایی حقوقو او په اساسي حقوقو کې دوی خپل دریز موقف نه دی اعلان کړی. چې نه اعلان کړی معنا دا رسې ده موږ یو خلا سره مخامخ یو. دا خلا کولی شي ملا حسن اخونه او فرمان صادر کړي. دی البته دوی د حکومت رئیس د رئیس په توګه، د صدر اعظم په توګه، اما په اصل کې باید د طالبانو په خپل امیرالمؤمنین د امارت تر ټولو لوړ پوړی چارواکی رهبری هغوی باید یو فرمان صادر کړي او خپل هغه موضع مشخصه کړي. خو زما باور دا دی چې په اساسي حقوق کې دوی اما خپل پخوانی لایحه کې دي، اما اجازه په حقوق کې دا اوس موږ یو خلاص سره مخامخ.
د افغانستان یو حقوق پوه عبدالستار سعادت و چې په افغانستان کې د موجوده قوانینو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو او رسنیو د تر اداره وی طالبانو لخپلو کړیو ژمنو سره سره له خبريالانو سره زور زیاتای کړي او اطلاعاتو ته لاسرسي محدود کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
از وقتی که طالبان آمدن ما به اطلاعات درست دسترسی نداریم و اطلاعات هم محدود ساختن.
افغان خبریاله هدیه اخلاص ده هغو خبریالانو لردلی ده چه ده محل للگول شوی و محدودیتونو اندخمانه ده. نموری لازدی راژیو سره په خبرو که ویل افغان خبریالان لگرن استونزو سره مخدی.
و حتی اگر ما واقعیت ها رو به تصویر بکشیم تهدید میشیم و لتکوب میشیم.
معلوماتو تا دن لسرسی و رستی محدودیتونه او ده خبریالانو و حل تکول ده بشری حقونو او ده رسنه و ده سار اداری گرنی اندخنی را پاره ولیدی. ده ده غیداری مشر عزت الله اکبری ازادی راژیو تا ویل ده طالبان لخوا ده یوی روخانه تگلاری نشتون ده دیل امیل شوی چه اطلاعاتو تا لسرسه محدود او یو شمیر خبریالان ده خبری پوخخ پر محل لطاو تریخوالی سر مخشی.
یعنی مورد بسیار برای ما نگران کننده است که
مکلدی عمل جدی اندخمنیو وختونه مداده چې ژورنالستان باید د اړ نشي چې هیواد پرېږدي. د طالبانو فرهنګي کمیسون باید د هرې ادارې لپاره یو جلا بیان ولري. د محل د خبريالانو پر وړاندې تاوتریخوالی کیږي. دا ډله باید د ژورنالستان لپاره یو ښکاره منشور جوړ کړي. د محل خبريالانو سره زور زیاتی کیږي او له خبري پوښښه منه کیږي. نو باید څه رقم فعالیت وکړي، خلکو ته کوم اطلاعات ورسوي.
خبرنګارا چیرې میتونن کې کار وکړي در مورد چې ښه اطلاعات بته؟
یو شمیر خبریالان وایي چې د دوی یوازینۍ دنده خلکو ته د حقایقو رسول دي او دوی له کلونو راهیسې په بشپړې بې طرفۍ سره کار کړی. په کابل کې د پښواک خبری اژانس خبریال احمد صهیب حسرت ازادي راډیو ته ویل
طالبان مخکې له دې چې کابل ته راشي او ویاندویان ډېر زیات فعال وو. په 15 دقیقو کې به د خبریالانو هرې پوښتنې ته ځواب ویل. ولې له بده مرغه ووایم وروسته له دې چې کابل ته راغلل ویاندویانې د تېر حکومت د ویاندویانو په شان باندې په ورځو ورځو او ساعتونو ساعتونو دې خبریالانو پوښتنو ته کله کله ځواب نه وایي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو د ټولنې مرستیال حجت الله مجددي هم ورته ستونزه تاییدوي.
زموږ هیله دا ده چې کمیسون هم د پخوا په شان هغه خپل اړیکې رسنیو او خبریالانو سره وساتي او په زمن کې ویاندویان هم فعال شي د اداراتو.
لبلی خوا د طالبانو د مطبوعاتي ټیم یو غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته ویل د ستونزې په هواري دودي
د خبريالانو په اړه په اوایلو کې چې کله اسلامي امارت مجاهدین کابل ته داخل شول هلته د هوایي ډګر په شاوخوا کې امریکایانو یو لوی ازدحام او بې نظمۍ ته زمینه برابره کړې وه. هلته دغه ازدحام او بې نظمۍ پر مهال ځینې ژورنالستان د مجاهدینو له برخورد سره مخ شوي وو او ځینې پېښې وروسته موږ دغه تظاهراتو پر مهال باندې درلودلې چې هغه په اولو شپو کې وې او هماهنګي هم متاسفانه د ژورنالستان له طرفه څخه زموږ سره نه وه. خو خوشبختانه اوس په دې نږدې ورځو کې موږ هیڅ داسې کومه پېښه نه لرو چې ژورنالستان دې تهدید شوي وي او د دوی لپاره دې کوم خنډونه واقع شوي وي.
په همدې حال کې د بشري حقونو او رسنیو د سار ادارې موندنې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په 10 ولایتونو کې 153 رسنۍ تړل شوي. د راپور پر بنسټ کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره تر اوسه د دې ډلې لخوا 14 خبريالان نیول شوي او ورسره زور زیاتی شوی. پورستی پیخا کې په هرات کې ځای خبريال مرتضی سمدی او په پکتیا کې د ازادي راډیو بخوانی خبريال داود تپان نیول کېدو ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. که څه هم یو شمېر رپورټونه وایي چې داود تپان طالبانو له بنده خوشي کړی خو د مرتضی سمدی برخلیک لا تر اوسه نه دی معلوم. د رسنیو فعالانو او خبريالانو له طالبانو غوښتي چې نیول شوي خبريالان دي ژر تر ژره خوشي کړي.
شیزنه لوبغاړي خپل راتلونکي ته نه هیلې دي. په افغانستان کې د پخوانی حکومت له نسکورېدو او پر دې هوا د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د شیزینه لوبغاړو په ګډون ډېرې ښځې چې پخوا په ټولنې کې په ډېرو برخو کې په کارونو او فعالیتونو بوختې وي اوس پر کورونو ناستې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې
زما هیله ډېر وه چې زه باید افغانستان ته یو افتخار راوړم او یو مدال راوړم او افغانستان به ټول جهان کې حواله شي. خو اوس چې ګورم
هغه هیلې چې خیر رسیدل ورته ګران وي. خپل سبان د 30 کلن عمر نیمایي برخه یې په ورزش کې تیره کړې ده. بشیر شیرزی په کابل کې په یوې 8 کسیزه کورنۍ کې اوسیږي. پلار او کوچنۍ خورې اوس د پهلوانۍ او تیکواندو په ورزش بوخت دي. بصیره وایي لس کلنه وه چې د خپل پلار د ورزش په لیدو د ورزش مینهواله شوه او څوارلس کاله کېږي چې ورزش کوي. بصیرې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو نه مخکې هره ورځ په بېلابېلو ځایونو کې څلور ساعته ورزش کاوه.
زمونږ تمرینات همیشه د غازی سوډیوم په میدان کې مو تمرین کوله او کله کله بتلو د تپی نادر خان ته، د امید سبز ته او تپی وزیر اکبر خان ته دوی ته تلو. هلته مو تمرین کوله او فزیکی تمرینات مو مدام هلته کوله. او زما ځکه چې سرعت و سل او دوه سوه متره و هغه مو نشو کوی چې زه لاړ شم، یعنی واز هوا کې مونږ تمرین نشو کوی. د هغې لپاره زما تمرینات او زما مسابقې ټول به د غازی سوډیوم په میدان کې مو مسابقه ورکوله.
دا وایي په وروستیو کلونو کې ډېره مسابقې کړي. سربیره پر دې د هند، قزاقستان او ایران په څلورو سیالیو کې ګډون کړی و، خو نه ده توانېدلی چې لوړ ریکارډ پکې جوړ کړي. د بصیرې په خبره د توکیو د 2020 کال په سیالیو کې چې د کرونا له امله سه کال د جولای په درویشتمه ترسره شوې او د نړۍ د 224 هیوادونو 11,000 ورزشکاران پکې ګډون کړی و. په دغو سیالیو کې د ځغاستې ترینر کیمیا یوسفی هم شامل وه. دا چې له دغو سیالیو وروسته د ورزش ښې راتلونکي ته هیله منده وه، او اوس چې د ورزش او سیالیو په اړه هیڅ هیله مندي نشته، په کور ناسته ده. دا وایي نجلۍ ده، ځکه یوه میاشت کېږي چې له ورزش نه لرې پاتې ده او نشي کولی د پخوا په څیر په ورزش کې وځلیږي. بصیره اوس ځان په پنجره کې د یوې بندې مرغۍ په څیر احساسوي چې الوتیا نشي.
پنه یو میاشتې چې مونږ د تمرینات نه یعنی شاته پاتې شوې یو او نشو کوی چې لاسو تمرین وکړو او مسابقې ورکړو. او تاسو خپله پوهیږئ چې د وخت نه چې دوی راغلي دي مونږ نشو کوی چې اته وظیفې ته لاړ شو. تمرین خو په ځای چې هیڅکله به نه پرېږدي.
دې راتلونکي ته ډېر پروګرامونه لرل چې اوس یې عملي کولو ته هیله نه ښکاري او ښایي په راتلونکي کې هم عملي نشي.
دوی چې نه راتله زما ډېر هیله وه او زما ما غوښتله چې زما تمرینات باید ډېر شي او خپل تمرینات باید ډېر کړم. او زه چې ترینر وم دوی ته مې ډېر ښه د هغې ځینه مې چې زده کړی و هغه مې غوښتله چې په دوی استعدادیابي وکړم او دوی ته هغه تمرینات ورکړم چې استعداد وړ شي یعنی جیت لاړ شي. او متاسفانه هوس ټولې خاور ته یو شو.
بصیره په نجونو ورزشکارانو کې یو نمونه و، خو اوسنی وضعیت اندېښمنه کړې ده. سره له دې چې طالبانو ویلي د ورزش مخه نه نیسي او ملاتړ یې کوي، خو څه چې تر اوسه روښانه نه دي هغه د نجونو ورزش دی. طالبانو ویلي د امنیتي فرهنګي وضعیت ښه کېدو ته په پام به په دې اړه خپل دریز روښانه کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس په دا وورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
واشنگتن پوسټ تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې د نړۍ قدرتونه پرته له دې چې افغانستان درک کړي هلته په دولت جوړونه کې پاتې راځي. د دې مقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې تر شل کاله جګړې وروسته بیا طالبان واکمنان شوي دي. په دې جګړه کې لږ تر لږه 6,500 افغان ځواکونه، تر 3,000 ډېر ملکیان او 2,433 امریکایي پوځیان ووشل شول. په میلیاردونو ډالر لګښت شاخې او بیا د امریکا د متحده ایالاتونو پوځیان له دې هېواده ووتل. د مقالې د لیکوال په باور چیرونکې کارپوهان او تاریخ لیکونکې دې پیش ته د وی ناکامې خونړې پیش پسترګ ګوري، خو دوی یو مهم ټکی ته پام نه دی کړی. وړاندې په لیکنه کې راغلی دي که چیرته هغو کسانو ته چې له افغانستان تیر شوي دي کتنه وکړو، څرګندېږي چې په دې سیمه کې پولي ګډوډې شوي. مختلفو خلکو دې سیمې ته پناه وړې ده چې بیلابیل خلک او د بیلابیلو مذهبونو کسان په اوسني افغانستان کې ژوند سره کوي. په مقاله کې لولو چې دغه د مختلفو خلکو او بدوي فرهنګ په ټاټوبي کې د بنسټونو پراختیا د امریکا د ناکامۍ یو سبب بللی شو او همدا علت دی چې بیرته مرکزي حکومت طالبان ونیو. د مقالې لیکوال شاتوی له تاریخي پلوه افغانستان د څو فرهنګي حوزو د وصل مرکز دی چې د امپراتوریو له ظهور او سقوط سره بدلون پکې راغلی دی. خود دې ټاټوبې خلکو لښت تر لښه د کوچیاني ساړه کلتور په مرسته ثبات ساتلی دی چې دا ثبات د ملي هویت ترامنځ کېدو د داسې سیمې د استقرار لپاره اغېزمن دی. امریکایي مجلې نیشن هم د افغانستان له جګړې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله په یو مقاله کې څېړلې ده او لیکي د امریکا د ملي امنیت بنسټونه په جګړو کې د بریالیتوب لپاره شې استعدادونه نه لري، خو د خپل سیاسي واک د دفاع لپاره تکړه دي. مجله بیا لیکي د اګست په میاشت کې د افغانستان حکومت ډېر شرکت وټ شو. چارواکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول وتښتیدل، پوسټ تسلیم شو، چې پر دې پیښو باید د امریکا چارواکي غور وکړي. د خبرونې په باور ل طالبانو پرته د یو پایدار دولت ترمنځ کېدو ته طرحې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی او څلور ولسمشرانو په تیرو شلو کلونو کې کار وکړ. تر $2 تریلیون ډېر لګښت پرې راغی او د شاوخوا 2.5 زره امریکایي سرتیرو ژوند یې واخیست. نیشن مجله بیا لیکي دا ګرانه ده چې په تیرو 2 لسیزو کې د وژل شویو افغانانو دقیقه شمېره تعین شي، خو له اټکل سره سم شاوخوا 2.4 لک افغانان وژل شوي دي. د مجلې په باور د امریکا د دفاع وزارت له لوري د افغانستان د جګړې یو ارزونه د ترلاسه شویو درسونو په اړه تر سره شوې ده چې پکې روښانه شوې ده چې د افغانستان کورنۍ جګړه له هغه پیل کټون کې نه و او د بریا چانس نه و، ځکه چې متحده ایالاتونه د یو مشروع او حتی پایدار دولت تر رامنځته کېدو لپاره نه بشپړ توان درلود او نه هم بشپړه پوهه.
د هالند د بهرنوي چارو وزیر سیګریټ کاګ استعفا وکړه. اغلی کاګ پرون ورسره دی ل دند لاس واخیست چې د هالند د پارلمان اکثر غړي وویل چې دی باید 13 میاشتې افغانستان د پناه غوښتونکو د استلو چاري سمي اداره کړي وای. په همدې حال کې د اروپا پارلمان د دې اتحادیې لغړي هیوادونو غوښتل چې ل افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته همکاري او پنګونه زیات کړي. تفصیل په یو راپور کې
د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون پنځشنبه وروسته له استعفا ورکړه چې د پارلمان اکثر غړي وویل چې تیر میاشتې له افغانستان د پناه غوښتونکو ایستلو چاري سمې اداره نکړي. د اروپایي هیوادونو د بیلابیلو سیاسي خواو استازو وویل چې د طالبانو په وړاندې د هالند د حکومت د پس ځواب او په هالند کې د پناه په شرایطو د برابر او زرګونو افغانانو د لیشتولو لپاره د خوندي لارې د نه چمتووالي مسؤلیت د اخلي کاک په خاړه وو. د پارلمان د غړیو له څرګندونو وروسته میرمن کاک وویل ستاسو غونډې پریکړه کړې چې کابینې غیر مسؤلانه عمل کړی دی. د سیاست کړه که یې پالیسی رد شوی وي باید استعفا وکړي. د هالند پوځي الوتکو د اګست میاشتې په وروستیو 2 اونیو کې کابو 2000 سلطنه له افغانستانه وویستل، خو له دې سره سره سلګونه افغان الاصله هالنډیان او نامعلوم شمیر افغانان چې له نړیوالو ځواکونو، رسنیو یا غیر حکومتي مؤسسو سره کار کړی دی ونه وتلی شوی، ځکه چې نه یې شوی کولی چې ځانونه د کابل هوایي ډګر ته ورسوي. له بلې خوا د اروپا پارلمان د دې اتحادیې له 20 غړو هیوادونو وغوښتل چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته خپل پانګونه او همکاري زیاته کړي. په هغه پریکړه کې چې پرون پنځشنبه په استراسبورګ کې د اروپایي اتحادیې د پارلمان له لوري خبر شو، راغلی چې اروپایي اتحادیې پر څارنې، هوایي ترانسپورت او پوځي خبرتیا پانګونه وکړي. د اروپایي پارلمان 1500 غړي د پریکلیکټه مثبتي شپږ دی منفي او 500 رای ورکړي دي. په دې پریکلیکې چې اجرایی ضمانت نه لري د کابل له هوایي ډګر د خلکو د استلو لپاره د امریکا له ملاتړ پرته دغه هوایي ډګر د امنیت پټینګش کې د اروپایي ځواکونو د پاتې راتلو یادونه هم شوې ده. د اروپایي پارلمان غړیو له افغانستان څخه د وتلو لپاره د امریکا پر پلان انتقاد کړی او هغه یو ارخیز او په ناټو کې له خپل متحدانو سره نه هم ژغې بللې ده. په پریکړه کې د تخریب عملیاتو کې ګډوډي او بې نظمي د لویدیز د امنیتي او بهرني سیاست ناکامي بلل شوې، چې دغه پارلمان په باور په لن محل کې د لویدیز اعتبار ته زیان اړوي. د امریکا متحده ایالاتونو څه باندې دوی ونې وړاندې، یعنی د اگست په 1 په افغانستان کې خپل پوځي حضور رسمن پای ته ورساوه.
ازادي رادیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی تر شپږو لکو او څلور دیرشو زرو ډیر افغانان سشکل د جګړو له کبله په خپل هیواد کې دننه بې ځای سوي دي. پاکستان وی د روان مالی کال په لومړۍ میاشت کې افغانستان د صادرات 40% کم سوي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وی په افغانستان کې د یو هندي سوداګر بنسوریلار اریندی د بې درکۍ په اړه د افغان چارواکو په لټنې لنږدې څاري. طالب چارواکی وی د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د یوې تاریخي کلا د نړیوالو مخه نیولې ده. د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په دوشنبه کې د ډلیز امنیت تړون د سرمشریزي په څنډه کې د افغانستان په اړه په خپل منځ کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د پنځمې په ورځ ناوخته په پاریس کې پر نړیوالو ستونزو د اروپایي اتحادیې پر مسلو او افغانستان خبرې وکړې. خوانی ولسمشر حمید کرزی وی طالبان اوس یو سرپرست کابینه اعلان کړي او دای هیلمند چې د ټول شمولی لپاره به پراتونکو کې اقدامات وسی. شغلی کرزی له ازادي رادیو سره په یو ځنګړی مرکه کې دغه راز د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان د نوي حکومت په رسمیت پیژندل هم مهم بللی او ویلي دي چې ټول افغانان باید د دې لپاره کار وکړي څو نړیوال ټولنه د افغانستان حکومت پر رسمیت وپیژني او مرستې ورسره وکړي. له پخوانی ولسمشر حمید کرزی سره د مرکه اجمل ان کړي او په سر کې ورسخه پښتنه کړي چې تاسو اوس په کابل کې په کوم حادثو بوخت یاست او له خلکو او طالب مشرانو سره مو لیدنې کتنې پر سر اترخي.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوسش مدادی چې اتحاد او اتفاق دیرسي او جر تر جر د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې مشکولای شو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعال سي او خدمات فعال سي. د هغه ورځ رئیس چې تغییر د حالت راغل دي او بیا د حکومت اعلان شوی دی، ما او د ډاکټر صاحب الله کوشش په اولو لوس شپو کې دا و چې هر څه چې کولای شو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسي. او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي تحریک د مشرانو سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایلو اگر چې غیر رسمي مجلسونه وو، رسمي مجلسونه نه وو، خو موږ د محتوا او د بحث خوشاله یو. هله مداده چې هیواد مو د استقرار او اصول او براحت او خوشحالي وخت ولرسي.
طالبانو په روسي کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ. په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیوکی وشوي او خلکو ویل چې چې طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شموله نه دی. تاسو په کابل کې وای څه فکر کوئ؟ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت ټول شموله کېدو لپاره او یاد دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېښنې دي یا د نورو افغانانو دي، د دې لپاره فکر کوئ چې په راتلونکي کې به اقدامات وشي؟
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی، امید دا و هم شمول به وي او کوشش هم همدا اوس دی چې هم شمول شي. د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي، هغوی هم دا وایي چې کوشش دی چې هم شمول شي. زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څومره ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پشتي وویني، هغومره به د ثبات او د خدمت پایسي. نو په هم شمول کېدو کې او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بېل شک شي هم حکومت پراخ وي او هم به کار اسانه وي، او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني. د افغانستان ټول خلک، هر ګوښه، هر حصه او هر برخه په دې کې سره قانع یم چې بهتر سي لا به شي او کوشش پدې کې دا او مشوره مهم دا غواړم.
کارځه سپتا سوګ د مودل نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده. د طالبانو یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. د نړیوال ټولنې د مرستو او په رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي؟ دا به نړیوال ټولنه به له طالبانو دغه حکومت سره به چلن څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او په کار ده چې د نړیوال ټولنې په رسمیت پیژندل او مرستي په دې برخه کې نړیواله ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه په کاري
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیری او د افغانستان ټول هر اگزام پر کې ویني او د هغه لارې کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث دي چې نړیواله ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي تر څو چې دا پیښیږي وظیفه مو دا ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې نږدو چې خدانه خسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدانه خسته د لوږی یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو نو زموږ ټولو د فعلی حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابطو کې کې چې د کوکو د برست باعث تر څو هیواد ته مرسته راورسیږي او رابطه مو قطعه نسی نو دا به زموږ لپاره د هیواد لپاره ډیر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بناوي او د خلکو نماینده حکومت ووسیږي او آینه د افغانستان وسیر دا به ډیر ګټور وي خو تر هغه چې هغه ځای ته رسیږو په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کوم کله راځو
کارځه سب تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره ملیدنی کتنې لړلې دي څه فکر کوي دوی څومره دغه تلیواله دي چې نړیواله ټولنه په رسمیت وو پیژنې او څومره دغه تاسو چې څوایي چې دی یو مشروع حکومت دی او ټول شموله حکومت په لور تک ته چمتو ښکاری ده
خوشبختانه ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبد الله محترم د طالبانو د مشرانو سره ملیدنه کتنه کړې ده مجلسونه کړې دي پر دې کامل توافق سره بلکې پر دې خبري سی وی دی چې څنګه اجر تر جره د مشورت راځي څنګه خلک آرام سي څنګه ولسونه آرام سي څنګه د افغانستان څخه د خلکو تک د ځوانانو تک بن سي څنګه تعلیم افغان بر سره جرب سي څنګه اداره بر سره جرب سي په دې مثبت خبرې کړي او په دې کې په کامل روشنايي خبرې سي وی دي او د دوی هم دا غوښتنه چې دا وس دا چې دا په څه توګه کیږي ګور به ک زموږ د فاصله پرې په دې حق له همکاري وسي او دغه حالت باعث شو اغه به موږ وکړو او څه چې د اسلامي تحریک دفاع ضروري شاغوي وکي کله منځ شاغوي وکي او موږ په دې هکله د افغانستان د شيګني او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه زموږ سره لازم وي د افراد په توګه البته موږ به دا وکړو
کارځه سب طالبانو دستي اجرایز واک خورا منست ک یو موقته ادارې منست را منست کړه خو دی یو بشپړ حکومت ولې لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وی یو اساسي قانون باندې اعتقاد اړتیا شته پارلماني یا شورای یا یو جرګی داسې شیانو ته اړتیا شته تر څو پوری دغه د حکومت بنسټونه او اساسات پراخ شي قوانين جوړ شي په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل کوي په تیر شلو کالونو کې خو ځینې شیان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري راتلونکي کې څه اټکل کوي چې طالبان به په دې اساساتو د حکومت ولې کار وکړي
ضروری خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پوره نمائندګي وکړي او هغه نمائندګي د خلکو د اراده پر بنا وي دوی لارې په افغانستان کې یا لوجرګه چې